ندایت دیوانه شوم. چه نازنینی چه نازنینی.
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مذکر سلور بجوشي تاسې آزادې رادیو ته غوږیست. د دې خبرونه ډیره برخه د نوربست خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو اوس هم په مکرې خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ته ویلي چې نن پنځشنبه د فبروري 15مه په یوه ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د یاد وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویلي چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا ته له ننوتلو مخکې وژل شو. هغه د بریدګر په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د دریو نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. تر دې مخکې د ټولي نیوز خصوصي شبکې او پښتو خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قنی پاول راپور ورکړی و چې د طالبانو د حکومت د خاري پراختیا او کور جوړونې وزارت کې ځانمرګي برید شوې ده. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نم کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. نن د فبروري دیر لسمه د رادیو نړیوال ورځ د اپتا سال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغانستان خبري اعلانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت ویلې مې په خبرول سره ویلي چې په افغانستان کې د رادیو سټیشنونو په کار محدودیتونه به په بیساري ډول زیات شوي دي. په لمه کې راغلي چې په تیر کال کې لکتر لګه وو رادیوګانو دفترونه تړل شوي دي چې له ډلې دریو تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوو آزادو رادیوګانو کارکونکو په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکونکي اوس مهال د طالبانو په باندې کې دي. یاد مرکز له طالبانو غوښتنه کړې سو د افغانستان د رسنیو قانون سرسم د رسنیو خبري اعلانو د ازادۍ او کار درنوي او ملاتړ وکړي او د رسنیو کارکونکو چې په باندې کې دي خوشی کړي او تړل شوې رادیو سټیشنونه دې بیرته پرانیزي. د پلاسال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ثلاثو کل در وزارت د فبروري په شپږمه د سیشمه پورز خصوصي رادیو بیګم خبرونه د خبرونه له پالیسي څخه د سرغړونه او د جواز د ناسمې کارونې لامل وځندولې. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر ولی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او شهباز شریف بعد ستراتیژیک همکاري عالی شورا غونډه کې د پلاوه مشري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د همکاري عالی شورا په بیلابیلو څنګه کې د همکاري تصمیم نیونې لپاره د لوړ کچې فورم دی چې د دوړو ودونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره ستراتیژیک اړخ چمتو کوي. د فورم لاندې یو شمېر غړې دایمي کمیټې شتون لري چې مختلف سکتورونه پکې شامل دي. د ترکیه د ولسمشر وزیر اعظم بعد دوړې ودونو د سوداګری په غونډه کې هم شرکت وکړي. ورسته خبر ده چې د جرمني په مونیخ ښار کې یو موټر چلون کې خپل موټر پر لاربینو بوخیجو چې لکبل الکتر لګه شلته نه جوړ شوې دي. اسوسییټډ پریس د جرمني پولیس له قول لیکلي چې پیښنه سر شاوخوا لسنیمه بجې د مونیخ ښار ته نږدې د خدماتي کارګرانو د اتحادیې لخوا د لاربین پر محل رامنځته شو. د جرمني پولیسو په ټولنیزې شبکې ایکس کې لیکلي چې موټر چلون کې نیولې او د پیښې په اړه پلټنه کوي. ترانو لیدون اوردونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې واورئ. په کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونی چاودنه وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د دولت پیښه ده چې په افغانستان کې رامنځته کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سې شمې په ورځ ورته چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شول. د همدې راپور په تړاو زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور موږ سره په سټوډیو کې دی. له دوی څخه به وپوښتو چې د دغې نننۍ پیښې په تړاو وروستي جزئیات څه دي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویان محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکی وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسولیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسولیت په غاړه واخیست، پنځه کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له څوارلسو تر اوولسو پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسولیت منلی هغه وخت وشوه کله چې د طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلي دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی ډوروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا دې ته اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څانګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
ډېر زیاته مننه ژوندی سیسل تانځ، بیا به هم نور تازه جزئیات د دغه وروستیو پیښو تړاو باندې د خپرونو په لړ کې خپلو اوریدونکو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، په دې اونۍ په لړ کې کابل او شمیر ولایتونو کې امنیتي بیخ زیات شوی دی، هغه څه چې بیا خلک اندېښمن کړي دي. دا لومړنۍ پیښه نه ده چې په کابل او شمیر ولایتونو کې ترسره کیږي، هغه څه چې ملکي تلفات هم خپل ځان سره لري. دا هغه موارد دي چې د وخت په تیریدو سره د حکومتونو بدلونونو سره خلک متضرره شوي دي او خلک لا هم اندېښمن پاتې شوی دی. دا چې دغه وروستۍ بریدونه د څه لپاره کېږي، موخه او اهداف یې څه کېدلی شي، هلته په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په تړاو باندې جزئیات څه دي، پر همدې موضوع راسره د پوځي چارشنو کې ښاغلی کامران امان د تلیفون پر کرښه دی. سلامونه امان صاحب، وخت په خیر کراته وي. چې افغانستان کې پرله پسې پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نه کېږي ځان تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. آخری ورځو کې کم پیښې پرله پسې څه شوي دي یا په دغه کال کې شوي دي، نو دغه موږ وینو چې زموږ ډېر نږدې ګاونډی هېواد پاکستان د بین المللي سټیجونو په سر باندې همیشه نیوکې کړې دي، د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپل ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي
کلکې. دغه وروستۍ پیښې دا پاکستان سره تړاو درلودلی شي که نه؟ افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نه شي درلودلی. دغه موارد دي چې په افغانستان کې دغه بریدونه ترسره شوي دي، دغه ځانمرګي بریدونه شوي دي، او دلته پاکستان د ښکېلتیا بحث تاسو مطرح کوي. مشخصا که موږ تاسو پرې بحث وکړو، په افغانستان کې فکر کوي چې دغه بریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، سل په سلو کرته وایم، په دې درې نیم کالو کې هېڅ کومه خبره نه وه. اما دغه آخري د دوی څرګندونې چې په ملل متحد کې وکړلې، د حکومت استازي د پاکستان غواړي دغه شی دوی په ثبوت ورسوي، او هغه وړاندیزونه چې نړیوال ته کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا توریستي ډلې د استخباراتي راستي له خطه دې خواته، او دلته دغه ترهګري اعمال کوي، هم ملکي خلک وزني، هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا داعشان او توریستي ډلې په افغانستان کې ځان لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې دوی مخنیوی ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې پنځوس کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی اختلاس درلود، او د تروریستي ډلې خپلې تربیه کولې، د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو بله
بله اما زه بیا مسله چې په کاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسله والو ډلو شتون مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پخو غورځولې ده ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسولیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي دلته بیا دغه بریدونه کېږي دا څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسله یقیني کولی سي چې دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده او لا هم خپل بریدونه ته دوام ورکړي ده
دا خو دقیق خبر زه در دایشان غاره خیز بیا تکرارم دا استخباراتی تروسی دلی دی چرا استول که گی مشخص اهداف و پخاطر بانده لماین زدی یعنی ولکی گی او یا فرار کی بیرتا دا را استول که گی لخط آف خواده خواد افغانستان خواده دقیق به صوباته او خیلی که زو وند دایش دلی پا افغانستان کم کم کلی دوی پلاس کده کم منطقه پلاس کده لکه جمهوریت پا وقت چه چین و لسوالیه و شنوار و کنر و دقیق منطقه که دوی فعالیت در لو دشپا و رز خلق و زلالتا دا خو و ساقه حالت دلتا نسته دا افغانستان مده کاملا امنیتی زواکون حاکم دی ولی دقیق پاکستان چه کم سرگندوانی کری دی نرای پسطا او یا لگیا دا چه کهی غواړي په دغه خپل بریدو باندې خپل مخ پرې مینځي چې ګویا موږ دا د واقعیت وایو د اطلاعات موږ لرو او دلته کیږي
بلکې امنیتي امنیتي بنسټونه امنیتي ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پښتنې راوستلې شي ځکه که بریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوي نه کیږي ولې له ملکي تلفات موجود دي دغه مسایل چې خلکو ته بیا پښتنې ولاړې کولای شي د امنیت ټینګښت لپاره بل اخره څومره په طالبان متوجه اوسي
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه باید ولري دوی او کومنګ وای چې او چکپان کې پولیس ولر دي تلاشي کې دغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده دلته څوک ستاسو دوی ته راهنمایي کې اداره د منطقې ته رسي او ورسره راهنما موجود لري او دغه هدف ته کوم هدف لري هلته رسي په نخه کوي جاي دا نو د سنې درې څلور نفره مثلث راځي دوی سره فقط هغه داخلي یا مایوب پخې مایوبی جوړه کړې غوړې چولې یا لاس تاو کړې انفلاکه مواد بکري کې دغه شکل باندې تورونه کې څوک باندې څوک شک نشي کولای ک پیاده ځي ک ټکسي کې راځي کار شي کې راځي او معلول دا مایوب دا په ټکسي کې ناس راغې هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ور کوي د څه تورونه څوک هڅه واد کې څوک مخه نشي نیولای ک چې دا دلایز جګړې ګروپونه یې کوم منطقه په لاس کې منګه وکول سم نتی ځواکونه
مله ډیر زیات مننه امان صاحب مننه کوم ډیر زیات مننه مننه کوم مننه خو وخت لري تر نو ور دین کو د پوزي چارشنو کې خغله کمره نمانو چې مونږ سره یې مرکه وکړه په دې سره زمونږ خبرونه هم پاتې رسېږي
نور بس دی شکسته سکوت
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاست تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی چې له کورنۍ ته تریخوالی شروع تر ځان وژنې پورې هم نجونې اړ کړي دي دا چې عوامل څه دي ولې نجونې په کم عمر کې ودیږي د دې جبري ودونو پایلې به څه وي پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپل وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زمونږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي بخصوص له هغو میرمنو هغو نجونو څخه چې هغوی د ورته تصامیمو ښکار شوي دي او هغوی په کم عمر کې واده شوي دي او دا هغه څه دي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دي په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال اغلې ادرا بهر د ښځو د حقونو فعال اغلی جلی ولی او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال اغلی سرای خان زاهد رسره نن په خبرونه کې ملتیا ولري سلامونه درنو میلمنو تاسو ټولو ته ښه راغلاسم اغلی بهرام باس له تاسو پیلوم په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتېدو عوامل څه دي مهرباني اغلی بهرام
سلام درنو احمد زید تاسو ته درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه دا هغه مسایل دي چې بار بار په دوو مسایلو مو تاسو خبرې کړې دي او یقینا د درد وړ خبرې دي د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لیدل شو همیشه په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو سر و او د دو ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وي چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي د نجونې نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته درکېږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو هغه د افغانستان په تېر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار وه چې ټولنه ډېره نارینه کې حاکم وه همېش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه وه هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم وه د کورنۍ نورو میرمنو چې هغې به ته دو ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي مکلفېدو ته وي چې د کور نارینه بلکې دا احترام به یې کېده نو هوس اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې ترې وتړلې شوې نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی وه هغه که نر ښځې کار کوي یا نجونه درس وي تاثیر ګذاره دا حالت په کورنیو باندې وه او اوس چې تاسو وینئ موږ منفي د دو چې هغه کونډو رندو یتیمانو ته وګورو دا کټګوري به بېخي اوس په دو بس کې تللی کو مطلق و پدرو چه یا نر و خده یا خده و میره یا ده کرزو یا لور و خور دو بطول هم کار به هم به درسونه و ده فضا ده کورانه و حالت که و چه پا بطول حاضر دوتا و چه ده و بلده ده تن کیلی یا ده دیو بل خبره سمواری اما دو رسته که کلا چه ده فعالیتون و حقه که مدنی فعالیت و حقه که اقتصادی فعالیتون و حقه و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دروازه که تردل کیم نو ده کور نارینه اقا هم دیر دیوی خانه اقا در طول نتاو تریخواله در ذهنیت بانده بعد تاثیر که بله خواب کور که کل چیوینی چی لرکه یه ناسته در درست دروازه در مطلب دروازه که تردلی دی در پانتون دروازه که تردلی دی او یوان ناس څلوران لیدي نو هغه میرمن چې وسه کار کا یا به خیاطی کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي د کچې دو ټکي ته سړی باید ډیر متوجي اوسي یعنی که دولتي وظیفه لرله یا غیر دولتي لرله یا مدني فعالیت لرله خو بیا هم د خپل خاوند کل کورنۍ سره لاس ورکړي او په شرایطو کې چې کله داسې یو قید رسي نو هغه متن هم شاید موږ په پښتو کې هم ولرو چې په دوسات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي خو یې چې په تنګ راغلل په جنګ راغلل نو کورنۍ کې هر بلد راغلی هم اقتصادي پوچ کې راغلی هم نور ټولنیز فعالیت نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې هم نجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي چې یا په وړسن کې وادي یا په زور وادي یا نور مخنیوی د انتخاب کې یو دلیل ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظ او هم د اجتماعي امنیت لحاظ د مشکل موجود
دی. ډېر مننه کوم. اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې غل بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده. رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي؟
زما د مینی تاسو سلامونه هم ومنئ تاسو اوریدونکي او محترم ملمانه. دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د نجونو پر وضعیت باندې په وطن کې سره کم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډېره واضح خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا څخه شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د نجونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کوم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دې د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونو نو خراب شوي دي د شوز د کار د بند سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم نه هیلي شوي دي چې فرضاً دغه راتلونکي دوی ته یو ډېر تاریخ او یو ډېر لوی غمیزه تاریخ راتلونکي او لوی غمیزه دوی ته ګوري. دغه شانو دغه حوادث او عواقب ته شدې پیوازي ولاړ دي او هیڅوک یې وڅنګ نه ولاړ دي. د دې سره هیڅ رقم حمایه نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی بشري ناورین نور کولای شو چې زموږ تاسو ټولنې ته دغه سي بشري ناورین که اوس نه وي راغلی په نږدې راتلونکي کې به راشي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډیره زیاته مننه اغلی سرای خان زید. تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونه ته. که تاسو راته وای چې د کورنۍ ستونزې څه دي چې هغه خپل لونې په کم عمر کې واده وی او دې ته واده راکړي چې بل خر بیت واده وکړي.
سلامونه دا چې د یخانه خو واقعا د کلتوري مسله ده زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا د کلونو کلونو څخه را پاتې ده خبره ده. بل بیا په څنګ کې چې که چېرته یو جنۍ مکتب ته نه ځي پوهنتون ته نه ځي درس نه وایي یو هدف په ژوند کې نه لري یا وظیفې ته نه شي تلی نو بالاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای یو ښه کورنۍ مرکه راځي نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یا مکتب ته ځي یا وظیفې ته ځي یا پوهنتون ته ځي تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص مکتب یې نه خلاص دا نه شي کولی چې واده وکړي نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي. نو مکتب بند دی پوهنتون بند دی وظیفې ته تو په ازاده رهي په ازاده توګه نه شي تلی وظیفه نه شي کولی نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته ویشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې پهنه خپل درسونه پوره کړم خپل پوهنتون پوره کړم له هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه دغه خبره بیا له منځه ځي. نو ته مجبور یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شي چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې چې موږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو په همدې ځای کې پیدا شوي یو د همدې ټولنې یوه برخه یو نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي نه پوهنتون ته ځي نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لرې نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې. نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته ده دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږي او دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي که هغه درس وایي که نه وایي کوم هدف ځوان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی خو په ټولنه کې چې کله یو جنۍ د اوځي ټول ورته متوجه کېږي او د خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله ما دغه کسان دي هغوی دا پوښتنه ته یې نه کوي چې دا لور به کله د ښځې سره واده کوه بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې راګرځي راګرځي دوستان درته وایي بل کس درته وایي بل کس درته وایي. نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې دا له منځه نه شي وړلی یعنی مطلب که مستقیم وي غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي ته د دې فشار سره مخامخ یې دا فشار په تا باندې راځي دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي د دې سوال به ته ځواب ورکړې. نو دا هغه شیان دي چې په افغانستان کې ډېر شوي ډېر وو خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و نو دا څه کم شوی وو اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته پوهنتون نشته وظیفې ته تګ را تګ دونه نشته نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته د یو لور د ورکولو یو ښه ځای په وادولو یو ښه هلک پیدا کول دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو هر شی موږ ته آر دی هر شی موږ ته شرم دی چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه کلنۍ څخه عمر یې زیات شو بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والې ناسته ده د دې په ژوند کې څوک شته که نشته. نو هغه شیان دي چې موږ که وغواړو که نه غواړو موږ دې سره مخامخ کېږو او په دې ورستی کې بیا هم یو څه کم شوی او خو دې ته په ماغه حالت کې ګرځېدل یو چې دمدار سوالات سره مخامخ یو هم دې ته ځواب ورکوي یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوي نو مجبورې چې ته واده وکړې نو دې لپاره دا علت دا یې غټه علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي او پوهاوی نه وي په یو ټولنه کې نور مسؤلیت د ځوانانو لپاره نه وي نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسې چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي مصروفیت کم شي نو خلک همدغه یو شی ته د متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده چې زیرسن او د کم عمرونو وادونه چې د کم عمرونو د ځان وژنه چې دا د مور یا د ماشوم د مړینې کیسونه دا هغه شیان دي چې په ټولنه کې بیا ډېرېږي.
بله ډېره زیاته مننه. هغلې بهرام هغلې زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي هغه که سنیم په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي له هغوی څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړئ که نه دغه دود هلته نشته ده؟ ډېره زیاته مننه.
دا هغه پوښتنه ده چې د هوس نه نه ډېر د وخت موږ به په همدو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک کورنۍ ځواک په دوه معنا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل زوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته که چې غواړو مرکې ته درته لاړ شو او تاته واده وکړو نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنانات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده د هغو تاثیرات یا د هغو فرهنګ جملې نه یو د نر او د ښځې توپیر وه چې همېش به په کورو کې ویل کېدل چې ته نجلۍ یې آرام غږېږې یا مه غږېږې یا د تا مسؤلیت د کور دی ښځه یا د کور دی یا د ګور دی یعنې د هغه نه منل شوي د فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ کې هغه هدف دومره غلی نه جدي یا ما که چېرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټول ته بخصوص د افغانستان کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هول ته اخره دومه طبقه یاده شوي او د ښځې ته په کتو سره هغه یو دید و چې ځینو مسایلو کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي ته هوسه پورې ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي هغه تحصیل کړی دی هغې د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کا او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي یعنی په خپله اقدام نه کا اول د خپل اولادونه پوښتنه کا چې یا تاسو حاضر یې دو واده ته یا تاسو غواړی واده وکړئ یا څوک شته دي یا نه شته دي اما په کل کې موږ نه شو پرې کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مثلا دلته دو ته باید وپوهیږو ځکه د افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې هوس هم هدې تاسو وینئ ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمې که هوس هم د نجلۍ د غږ مسله یو عیب دی چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ ځکه چې د ما د خوښ دی یا مې نه دی خوښ یا یو بل څوک مې خوښ دی نو دا په مرکزونو کې ډېر د پاغ آخرو کې ډېر کم درشت کړی وه چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته خپلې خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکاوه اما که بیرته دغه هوس درې څلور کاله چې د بیا تېر شول بیرته دا فرهنګ ډېر تازه شو دا دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي د خور نه پوښتنه وشي چې د ژوند د ملګري په شکل
اوس دا بیا هم تاسو وینئ چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړلی شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړلی شوې، کله چې د کار مسله وي، پخپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه خبر ده، داسې نن ښځې په کور ناستې دي یا لورانې په کور کې ناستې دي، دا رښتیا به خبره ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د ځان نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه عوض کړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، بخصوص د انتخاب حق او بیخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا نجلکۍ ده، دا په څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه او په ولې پوښتنه سړی ته وکړي؟ موږ خو نارینه یو، په دو کې مې پوښتنه کړي چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کون دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی، دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي او قطعا دا حق په بدل کې هغو جنکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېرو کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حال وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولادو ته چې تاسو جوی نه یم پوښتنه کړه د لور نه یم پوښتنه.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی ولی اغلی بهرام که څنګه دې مسلې ته اشاره درلودله، تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تلل او یو څه ورته وخت ورکول کېدی، نجونونه چې د خپل د واده کول په برخه کې دي باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا نجلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې له یو نجلۍ څخه باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره په چې دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین دي چې په خپل حقوقو په اولادو په حقوقو په او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل دغه همیشه په فکر کې دي. نو دغه والدین عموما د خپل اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي کې په خپل رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دغسې یو مسؤوله فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب یې هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحتو دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم دا د زور و د جبر و د هغه خبرو هم د واده په کولو کې مخصوصا د نجونو سره د نه سلا کولو، فاصل د کښته سین د دې رضا د نه مراتولو، دغه خبرې هم همیشه وي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وي، خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییرات و تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې د کورنۍ د ننه تاوتریخوالي کې د سیاسي تغییرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی یا دولتي نظام چې راغلی دی چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت ته احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي اوسنی تغییر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډېریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه د زورو د جبر ودونه د بېلې دي چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د الکانو سره د واده چلا نه کېږي. دا واده خلقو ته عمومي خلقو ته د ټولنې عمومي خلقو فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د پټولو مکی یا د جنونو لپاره او یا د هلوکانو لپاره. هر ځل دوی نورې نوسین په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سند شالې برابر دي، یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته رسیدل رسیدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نه شي نیولی صرف په دې دپاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه وجې ته کوم مشکلات او کوم تاوتریخوالی او کوم رواني فشارونه فرضاً د خسرګنۍ څخه وجې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروس دومره لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خور هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکي او سیاسي واک واخلي، بالاخره نو بیا دغه وظیفه ده، دغه یو د مهمو وظیفو څخه دي چې دوی فرضاً سوله ییز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپلو اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي، دا د دوی وظیفه ده، په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دی باید د کورنیان سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغلی او بل اخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو کدی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً د مخصوصا د اوسنۍ نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپل ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته د جنگ په دوره کې اوس راغلي دي او به حساب ودونه کوي هیڅ څوک د دوی حساب نه ځني اخلي او هیڅ رقم به کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته د زموږ لور سره په سره کم واده کوي په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلطه دي. نو هلته بیره ده، ظلم دی، غبن دی، جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د کښته سنین ودونه د کار نشتوالی د معاش د عایداتو دغه نشتوالی دغه ټول شان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوزو ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ شي. یعنی هغه نسبي پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی و البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجانی او کاسیانی چې په نظر کې ونه شو صرف دغه هغه شی په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی دغه نسبي تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دغه ټوله د منځه ولاړله. نو یعنی زموږ تاسې په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسته راوړنې کرد عمر ډېر نزاکتونه لري، ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچنیترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مانا نکوم اغلی زید رختیم دلتا زین مواردی چه اغا یودم سره لمنزه تلل ایشی کلا که یو جنی پخپلا رضا بانده واده کیگی نه پا جبر واده کیگی او جبر تا واده رکیگی دو دوی دغه نوی جوان چه پیلیگی اما اول ورز نسوم نه دغه جوان دی پاق شکل بانده پیلیگی چه دیو جنی تا قضا نوی چه اغا که خپل نوی جوان پیلی پاق شکل دی پیل شی چه دای تا قضا لری.
دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي، موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي. حتماً هم دغسې یو کار کېږي. اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې موږ د دې شاهد حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي. که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي، په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي. خو داسې دا کیسونه ډېرېږي. یو خو ډېرې څنګه دا چې د کم عمر ودونه یې د دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي دې کې ځان وژنه بیا ډېری که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي د خواښې خسر خوښ درورې یا به هم د خاوندې یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې د هیڅ کلم د چا په ګټه باندې نه همیشه د یو په ټولنه کې د یو کیسونه راځي چې هغوی چېرته ورته څېړنه وشي د هغې عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسو نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې دا په جبه باندې شوی ده. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هېڅ کله د عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې د عام شي زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا اسلام څخه خبر اوسېږو دا خبره به موږ ته شرم اوار نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړي د هغې رضا پوښتنه وکړو دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي نو نجلۍ ته ارجحت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی د دوی په منځ کې. که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی دی سنې ورته همدغه حق ورکړی دی د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوو کسانو تر منځ دی باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا په کې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه تفامینونه نه ګوري د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې د دوی ودونه کوي نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي هلک څخه وشي هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي که چېرته هغوی ورته آماده دي نو خپل رضایت ښایي چې اوس راځي یم د هلک زما په زړه دی که نه دی د کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. که د هلک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي که چېرته درس وایي غواړې درس وایي وظیفه وکړي یا هم غواړي چې واده وکړي نو دا یو نوی مسؤلیت دی چې د یو هلک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده اسلام ورته حق ورکړی نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق وړو. نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي او پوښتنې د هلک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړل شي نو دغه کیسونه چې کېږي دغه پېښې چې رامنځته کېږي د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو د رسم و رواج د پښتونولۍ چې موږ ورته وایو خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوي نوي حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د دې کورنۍ لپاره او د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره نو دا واقعاً نور هم زیاتوي خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي او پوهاوی زیات شي که هغه اسلامي وي که دیني وي که دنیاوي وي هر شی شي که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي او پوهاوی ورته وشي که څوک خبر دی که نه دی که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي ښاري سیمې دي دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي د علومو څخه خبر اوسېږي د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کله هم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سوسه مرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب وخت په خیر مهرباني د خپرونې د موضوع په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې تاسو سلامونه وایم او ستاسو
مننه ژوند اوسې مهرباني
خدای دې خوشحاله که خورجانې واقعا ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانې که موږ تاسو فکر وکړو دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلې چې بدبختانه باید وایو خورجانې چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی ولا موږ پر حکومت خورجانې په هغه وخت کې مثال دغه رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی پر حکومت مو غږ کړی دی چې یو دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي او یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي اوس داسې کورنۍ خورجانې ماته معلومې دي چې مثال ته خبرې دي خپلو خپلوانو سره یا خوندې مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانې یا اکثره وروڼه وي وایي راسه اوس لاما وته ژوندي دي چې دا خپلوي مې د هغسې تازه پاتې شي یوه دوستي یې کړې خورجانې وایي راسه بله نوې دوستي وکړو. نو کوشناک نجلۍ راواخلې کوشناک ماشوم ته یې خورجانې په نکاح کې نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې او داسې لکه مېلمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبانو په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې. دا زما په فکر زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي بندیز باندې ولګوي نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیره سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډیر زیاته مننه کوم ژوندۍ اوسئ. زمونږ اوریدونکی ښاغلی اتل صاحب چې موږ سره یې د خپرونې په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ، ورته ښاغلی بهرام ته. ښاغلی بهرام، یو مسله چې دلته بیا هم مطرح کېدلی سي د تاوتریخوالي مسله ده، چې د تاوتریخوالی بیا څومره زیاتېدلی شي. د ښاغلی اتل صاحب مسلې باندې هم کوږې کېږي، رښتیا هم په دغه وروستیو کې یو شمېر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونې وړې وي هم هلکان وړې وي. دا خپله څومره بیا د دې لامل کېدلی شي چې هغه درک او فهم چې باید د خاوند او د مېرمنې ترمنځ موجود وي هغه نه وي، او بالاخره دا هغه څه لامل کېږي چې بیا په کور کې تاوتریخوالی هم پیدا کېږي، ستونزې هم پیدا کېږي، او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخته نه ځي.
ډېره زیاته مننه. یقینا چې دا ډېره اساسه او مهمه موضوع ده چې کله دو مسلې ته یو به ورسېدیر شي یا چې هغه لیدل حال د سترګو ووینو. دا هڅه ده چې ډېر تاوتریخوالی کورنیو کې زیات وي او منځ ته یې راوړي. دا په دو مسله کې هغه څه چې دوستانو ووي او میلمنو او قدرمند اورېدونکو چې تماس ونیوه په دو باندې هغه ډېر ټول کړي، چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی، او په دو مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي. او وړسن وداول ما وی وخت هم په خپلو خبرو کې درته وویل چې دا فرهنګ د ډېر وخت په افغانستان کې موجود و، چې یو پوښتنې مسله وي په وړسن باندې وداول د وړسن هلکو د جلیو چې دا یو خپل واضح خبره ده. یو دوه ماشومه هغه د مشترک ژوند یا د ګډ ژوند په مفهوم چیرې کوم څه شی نه کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د اوجلۍ نه کېږي، د کور مشران اتقاه چې د خپل عزت غواړي، د کور کار ته غواړي، د میړه مسؤلیت غواړي، تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي چې د ماشومه کې نشته ده چې دا بوچ په مخه یوسي. نو هاو په دو هم تونه ده زه خپله سترګو لیدلی حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله کله په افغانستان کې هم د یو ولایت کې ما ولیدل، ما ماشومه د ماشومانو سره حتی لوبې کړلې، کله به چې خاوند یې ننوته دی ورته چې ته شرمې نه، او هغه به د تا خاوند ننوته اخلو خبر هم خبرې منفي د دو چې څومره د واړه حالات یا د نسکۍ په حالات باندې څومره منفي هغه لیدې تاثیر لري. همدین په کورنیو کې هغه تاوتریخوالی زیات وي، هغه وضعیت نور هم تریخوي چې نشي کړلی چې دا د هغو نه ډېره غټه توقع لري چې باید د بلغاټانو په برابر باندې د کور مسؤلیت مخې ته ایسي، او هغه ماشومه یې نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته راځي. واضح خبره ده چې دا دوه دی هغه ژوند چې باید یو څوک چې سنی آماده وي واده ته هغه تلکي که نشته، او هغه د ژوند په مسایلو پوه وي، په خپلو حقوقو پوه وي، په خپلو مسؤلیتونو پوه وي، د هغو سره توپیر زښته ډېر دی. دا واضح خبره ده چې هم ورځ تر بلې نه تاوتریخوالی زیاتي، او ورځ تر بلې هم د کورنۍ په خپل لاس خپلې کورنۍ ځانو ته مشکل جوړوي، ځکه چې هغه باید دو ته آماده کړه چې تاسو غټانی، تاسو باید دا رقم کښېنئ، دا رقم ولټې دو سره تیش دی ماشومان دي. نو دا مسایل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د پخوانه دا مسایل موجود وو، او په اوسني شرایطو کې خو زه نه څیم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دو ته هغه وي آماده وي چې دا مسایل ټول کاپیتولېدلی، خو اوس به ټول شوي وو نه به زیاتېدل. د ورور چې وویل چې په جمهوریت کې موږ په خپلو خبرو کې وویل چې په هغه وخت کې موږ مراکز ورسه یاد کړل چې مراکزو کې نسبي ده مسله حل وه، اما په لرو پرتو سیمو کې هیڅ حل نه وه. ما بار بار په سترګو لیدلی حال مې خپل په رادیو کې تلویزیونو کې بیان کړی چې زه یو ولایت ته ولاړم، یو ولسوالۍ ته ولاړم، زه د یوې ښځې په صفت د نارینه وو په منځ کې ناست وم، او د هغو کورنۍ مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیاروله یوې اجازه نه لرله د دروازې نه بیرون تر روزي حداقل زه داخل ته ورغلم. هغې هنوز هم خبرې نه وي چې دلته څوک راغلی دی، څه شی کوه، مصروفه وي په ډوډۍ باندې. خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکړو، ډیر فرق موجود و او هوس چې بیا د مکتب دروازه ته وتړل شو ټول مسایل کې قید شو دا واضح خبره ده چې ډیری او د دوه منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زغت زیاتې منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاثیرخالي نه منځ ته وړي هغه جزئي چې مور کې تاسو فکر وکړئ تاسو خلیو ماشوم ټولنې ته وړاندې کیږي اخې په شکل نشي تربیه کولای چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړي دغه تربیه کې که منفي لاسته یا مثبت لاسته د ټوله کورنۍ ورسره ده یا به تو تاو تریخوانی که لوی کی چه مور ده نا کزنه ده و شده ساته اینه دیده خوده لی بیه چه مور ده غلطه پر طول هم کمه مور ده نو ده حد صدی که زنه پیم پا دو بانده ده کم منفی خبر مثال دل تراویلو ده کچه ده سر آسر منفی ده او ده سر آسر یو مسئله ده چه نگی نسخه چه ایان ده آجات صدی بیان تا خدا خو یو چه ایان ده چه کسی دی بد بد دی غط غط دی ور ور ده که دا ونر هیڅ توقیز نه لیده دواره انسانان دی او وایده دواره اغا طول افرادگار شده کلی دی مساوی حقوق دی در حال تا هدقل طول نکه دی زیست مسئله ایم عدد انتخاب مسئله ایم دی جون مسئله ایم دی در طولو که یو مساوی خواهد لیده اما متاسفانه چه دی مور طول نه فرهنگ و کلتور و لرپرتو سیمو که دیتا دیر عزیز دا لیده چه کورانه که باید حتما مودو ماشون تکرده و کرو باید دلتا د میراث خبر ده او دا باید ماشومان او دیگری چه دا مسائل متاسفانه په افغانستان که دیر منفی اړخونه لري چې هر څومره که وغږیږي یو بیا هم په دو مسله باندې ډېر کم دی نو په دې هیله چې یوه ورځ په افغانستان که دا مشکلات حل وي او موږ بیا په دو مسایلو باندې بحث ونکړو.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي ورځ زموږ اورېدونکو د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شې دي اوس هم لمړی اړیکه به ځواب کو د ښاغلي قاري صاحب پښتون سلامونه پښتون صاحب وخت په خیر مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده
عمل خوره کې سلامونه مې قبول کړه سلامونه تاسو ته تاسو خوند کوي تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام
یو خو خوره کې د اسلام د اړه دا موضوع چړو په خار دی او بل موږ څه شي ناوړه دودونو او فرهنګو د خرافات او رواجات چې په افغانستان کې وجود لري د قرونو څخه وجود لري په سوونو کلونو پر دې باندې تیر شوي دي. زه دغه یو اړخ تر ازمه خبره دا ده چې دغه کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنت دا کار کوي چې پرځن غربت وي فقر وي اقتصاد ضعیف وي مشکلات وي نو خلق د خپل نوري په کم سیم کې ودی یا په سیم ته د بلاغت رسیدري خو ما پښتن نه جنې کوي. زه وایم کوم اسکانات وي باید دا کار ونه شي کچیر یو سړی خپل د لور سره پښتن نه کوي دا خپل معنا د دې لري چې خپل په ځان کې د اصلاحات نه راوستلي شریعت نه دی تسلیم شوی د دې پښتن کدی نه ستنې کولای پرځم باید د انجلې د مور سره میړه یا پلار د دې انجلې د مور سره رابطه ونیسي د دې انجلې د مور څخه پښتنه وکړي چې آیا د مور لور وعدت آماده ده که نه ده یا د ځوان چې موږ ورکوو دا څنګه دی د دې پر وړ برابر دی که نه دی د دې خوښ دی که نه دی نو دا پښتنه باید وشي. نو چون چې دا پښتنې خرافات او رواجات موږ سره کړي دي ښځه په بد کې ورکول ښځه په نایوان په شکل خرڅول یا په کم سیم کې ودول یا پرځم دغه ښځې چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوهیږي نه د میړه په قدر پوهیږي نه خپل د خواهش او د خسر په قدر پوهیږي نه د ټولنې په قدر پوهیږي بیا چې دا په دا کم شین کې ودیږي بیا د اولادونه را وړي سالم ماشوم او جامې ته نه شي وړاندې کولی ولې دا خپله سالمه نه ده. نو او بله خبره دا ده دغه په خپله خشونت تیز ماخوري شریعت هم دا وایي چې ښځې چې د ازدواج په باره کښې له دې څه پوښتنه نه کېږي دا خپله پر خشونت باندې دلالت کوي لکه یو سړی چې بیا د حلالېدو ځای ته او څه زړه سوی نه پرکوي او هغه ګونګه ده هېڅ نه وایي. زما نظر دا دی لنډ نظر مې دا دی چې باید په دې کښې مرسته سره وکړو مرسته دا چې مېړه د ښځې سره ښځه خپل د لور سره او بیا په مجموع کښې دا د علماو مسؤلیت چې ادا کړي د لویانو مسؤلیت چې ادا کړي او که چېرې دا د دې سرغړونه کېږي دا د نظام مسؤلیت هم جوړېږي باید داسې کسان مجازات شي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ ورځو زموږ بل اورېدونکي آغلې زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سوې ده. سلامونه آغلې زهرا وخت په خیر که راته خپل نظر د خپرونې د موضوع په اړه وړاندې کړي. مهربانی آقای زهرا. بله مهربانی آقای زهرا، که ما پختنه تاسو ورډیلې د خبرونه په تړاو نظر مت دی. مهربانی آقای زهرا، تاسو آواز شته؟ نکنه
درس جون کان زنده باشید مرسون صاحب. بله ما میخوایم درباره موضوع تا نظر ما بگوییم که درست است. ما میخوایم این را بگوییم که ما صحبت میکنیم و خیلی خواهیم این را هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونم انسان آگاه بسازه و خصوص خانم‌ها را از حقوقشان رادیو هست و خصوص رادیو شما است، رادیو آزادی که شما خیلی از دو جای جواری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگوییم. شاید از این بودیم دخترهای را که نامزد میکنن خانواده هایشان هستن، از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا ما را پرسان نکرد یا پسر باشه یا دختر. میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستی نمیفهمیم که تجربه ندارن قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شون. ما شاهد بودیم که خانواده‌ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن، تا دخترشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمایشان ایلا کرده به خاطر دلیلی که گفتم مادر تو را یعنی به من گرفته، من یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و یایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه. امیدوارستم که به این وضعیت توجه شود دیگه. بسیار تشکر که بر من وقت دادین دیگه. میبختین از این که من پشتو صحبت کردن نمیتونم، اما میفهمم یک کم تام دیگه. من یعنی داری صحبت کردم.
ډیر زیات مننه خو وخت لري ورزخ خپل درنو ملمنو ته پورستی کې به بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخره د جبري بدون څخه د مخنیوي په برخه کې باید د غلارې چارې وکړول شي.
د حلاره د فرد خرنولې به ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو مینیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډیر توجه کول او بیخی به اندازې ډېر توجه کول. په دې خاطر چې موږ یو جنگ ځپلی ملک هم یو و دغه ته کافي توجه کول او دغه خلک چې په دغه سیمتو باندې ناست دي فردا په چارواکو ته دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یا ډېره توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناست دي دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق وروپاروي. په دې خاطر چې که یو نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي، یو مور په خپلو حقوقو پوه شي، یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي، دغه مسأله تر ډېره حده پورې حلېږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دا وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوندوي سي اغلی خان، تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بل اخر د حل لار تاسو په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر او بریده پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې د کار وشي؟
زما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي. که چېرته عامه پوهاوی ته نه پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي، هغه مکتب د تعلیم سطح د نوي ځوانانو د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې جبري ودونو مخنیوی کېدی شي. خو عامه پوهاوی تر ټولو ښه راځي چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي. د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي، په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم و رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بېځایه رسم و رواج په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د پوهاوی لوړول زیاتول نو دا په ټولنه کې تر ټولو ښه راځي چې خلکو ته دا خبره ورسېږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم دنیوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیاته مننه. هغه له بهرام پروسه کې یو دقه واخلې ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې حل لاره څه ده.
ډېره زیاته مننه. د حل لاره مسئولیت دولتونو دی. تاسو کومه نړۍ ته ځیر شئ، په نړۍ کې پرمخ تللي هېوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کوي. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیقیږي. ته یو نظام اساسي قانون ولري او په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوي وي او قانون تطبیق شي. د قانون د لارې خلک موضوع ته متوجه شي، زه فکر کوم دا مشکل حل کېږي چې څوک خلک په نظام کې ځان ونه ویني. په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي،
ډېره زیاته مننه. ژوندوی سیدرانو مینه مالو او دا چې موږ سره په خپرونه کې ګډون کوو. تر بیا خپرونې ښې چاري.